په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې دې کار په بشري حقوقو او اساسي ازادیو منفي اغیز کړی دی. یوناما دا خبره په راپور کې نن سه شنبه خبر کړې او ویلي دی چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړي توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغیز کړی دی. د یوناما په دغه راپور کې چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د هغوی د بیا واکمنېدو وروسته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د طالبانو د حکومت د دې وزارت چلند ارزول شوی. د طالبانو غبرګون هم راخیستل شوی. د طالبانو چارواکو ویلي چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت دنده لري چې په دې برخه کې زیات رول ولوبوي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوناما دغه راپور په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د امر بالمعروف نهی عن المنکر سم شکایاتو وزارت د پروسیجر په اړه د یوناما نیوکې بې ځایه دي. د په وینا کوم احکام چې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او سم شکایاتو وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځې او نجونې حق لري چې په ورزش کې برخه واخلي. ښاغلی بینټ نن سه شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له ورزشي بنسټونو غوښتي چې له افغان ښځینه ورزشکارانو د افغانستان دننه او بهر ملاتړ وکړي. نوموړي همدارنګ لیکلي چې په ډېره لیوالتیا د روان کال د پاریس د اولمپیک او پارا اولمپیک په لوبو کې د افغان ښځینه او نارینه ورزشکارانو لوبېدو ته سترګې په لاره دی. تر دې مخکې د طالبانو د اولمپیک کمیټې ویان اتل مشوانی پرون دوشنبه ویلي وو چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. هغه زیاته کړه کله چې په افغانستان کې د نجونو پر سپورت بندیزونو په بهر کې د افغانستان په استازیتوب د نجونو ګډون د حیرانتیا خبره ده. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړه چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. دبليو اف پی په یو تازه راپور کې چې نن سه شنبه خپور شوی ویلي له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ادارې ویلي اوس مهال له 5 کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومانو په ګډون 4 میلیون افغانان له سخت خوارزواکۍ سره مخامخ دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د پوځ پر یو موټر د وسلوالو په برید کې 14 پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دا برید نن سهار د کوز جنوبي وزیرستان په خومرنګ سیمه کې هغه مهال وشو چې نامعلوم وسلوالو د پوځ د موټرو پر کتار برید وکړو. ورپسې په نښته کې درې سرتیري مړه او لس نور ټپیان شول. په عین حال کې پاکستاني پولیسو تایید کړی چې ټانک ولسوالۍ د ګومل سیمې په کوټ اعظم سیمه کې وسلوالو درې پوځیان تښتولې دي. تمه ده چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران به نن په واشنګټن کې په خپله انکرنۍ سرمشري ذکرې دې ټلوالي د دفاعي وړتیاو د لوړولو او د اوکراین ملاتړ پر لارو چارو بحث وکړي. ناتو په پام کې لري چې له کلونو ابهام وروسته د وسلو او مهماتو د چمتو کولو په برخه کې د اروپایي غړو لپاره خپل پلان او همدارز له اوکراین سره د شاوخوا 3.5 میلیارډ ډالر مرستې طرحه وړاندې کړي. د ناتو دا سرمشري د دې ټلوالي په 15 کلیزې سره برابر ده. د افغانستان او مراکش د فوټسال ملي لوبډلې سبا چهارشنبه په خپلو کې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن سه شنبه خبر ورکړ چې افغان لوبغاړي له دې هوا سره د دو دوستانه لوبو لپاره مراکش ته رسیدلي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ولاندې پراپورونو کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې دې کار د بشري حقوقو او اساسي ازادیو باندې منفي اغیز کړی دی. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي.
شایم په موږ باندې شینه جوړ شي سم چې موږ خپل د مرز غم په خوړو ته وګ یو چې مرادسته نه بل مرز کوشش موږ کوو موږ کاش کې شایو چې موږ خپل په مرز غم خوړو
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له وشنن سره مرکه کړې.
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دودې پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودې پیدا کی.
یو شمیر افغان جون د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکو ملاله یوسف زید هغې غوښتنې هر کلی کوي چې د برېټانیا له نوي صدر اعظم څخه د افغان جون د زده کړو موضوع ته د زیات پام اړولو په برخه کې کړې ده.
دا یو ډېره ښه پریکړه ده ملاله یوسف زید لور څخه ده. کېدای شي چې ما د بهرنۍ هیوادونو د داسې لوړ پورو چارواکو په واسطه باندې په افغان حکومت باندې لږ فشار راوړي.
او په نړیوالو مسایلو کې به مو د غزې د جګړې له وروستي حاله خبر کړو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنیو چپو اوریدلای شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه ویلي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت متصبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډیره ونډه لري چې دې کار په بشري حقوقو او اساسي ازادیو منفي اغیز کړی. یو نامه دا خبره په هغه راپور کې چې نن سیشن به خبر کړی کړی او ویلي دي چې د دې وزارت د متصبینو د چلند له امله په افغانستان کې د ویرې او ډارې و فضا رامنځته شوې ده. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري ترسره شوی اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یونما د سیشن په ورځ په افغانستان کې د وسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنه پر بشري حقوقو اغیزې په نوم یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونه او په صدر سویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریم کې د خلکو د فعالیتونو محدودونکو اقدامات او د ناټکل سویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند یې اغیز کړای دی. یونما ویلی چې د وزارت د مکلفیتونو او بندیزونو په اړه د اسلامي قوانینو څخه د طالبانو د حکومت د چارواکو د تفسیر پر بنسټ اوامر صادر کړی دي. راپور زیاتوي چې د لارښوونی په بیلابیلو لارو او ډیرای وخت یوازې په شفاهي توګه صادریږي او په ځینو مواردو کې د دوی لارښوونی واضح نه وي او ځینې قانوني ثبات یا لنډمهاله وي چې کله کله د دې لارښوونو عملي کول د خلکو د سختې سزا لامل کیږي. د یونما په راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت فعالیتونه په افغانستان کې د میشتو وګړو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې او له ښځو سره د توپیری او نامناسب چلند د خلکو په ژوند منفي اغیزې کړې دي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر او د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشر شهرزاد اکبر د راپور ته په اشاره ازادي رادیو ته وویل د طالبانو د حکومت ترنګوالی او له ښځو سره یې سیستماتیک توپیری چلند نورې نارضایتۍ به هم رامنځته کړي.
دیگه طالبا با حکومتداری در ما توسعه میده، در واقع یک نمونه است.
دا راپور موږ ته د حکومت ولای په اړه د طالبانو د حکومت لیدلوري راخی. په اصل کې دا د طالبانو د حکومت ولای بیلګه ده چې دوی خلکو ته د یو خدمت کوونکی حکومت په توګه د خلکو د ستونزو د حل، د خدماتو د وړاندې کولو، د امنیت ساتنې او د خلکو د حقونو او ازادیو په اړه په خپل دندې نه پوهیږي، بلکې خپل دنده له دین څخه د خپلو تعبیرونو د پلي کولو لپاره په خلکو د فشار راوړل بولی.
پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراعت کول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تک بندیز، د ښځو پر کار او سوداګرۍ کې بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته په لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینهو پر ظاهري بڼه انتقادات، د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو لمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل سوي چې د یونما په راپور کې راغلي دي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو ترنګوالی، د وسنیو چارواکو لوري د شکایتونو د اوریدو موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پراخ نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دوی وزارت نور محدودیتونه یاد سوي دي. هڅه مو وکړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لویاند عبدالغفار فاروق سره خبرې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلې بڼه په اتو مخونو کې د غراپور ته خبرګون ښودلی دی. دغه وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی یې پر منع کولو مکلف دي. د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ له تیرې نږدې دریو کلونو راهیسې د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو له لوري وار په وار د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو نه په سرغړونو تورن شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی خبرداري ورکړی چې تر روان اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. دبليو ایف پی په خپل دې راپور کې چې نن خپور کړی، د خوړو د ناامنۍ د کچې لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، وروسته سیلابونه، اقلیمي بدلونونه او د هیواد د کډوالو بیرته ستنېدل یاد کړي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر روان اکتوبر میاشت پورې به په افغانستان کې 2.4 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ سي. دبليو ایف پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن سه شنبه ورسوي ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا په پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې اوس مهال پنځو کلونو د کم عمره 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي چې دوی اړمنو خلکو ته د بیړنیو خوراکي توکو، تغذیې او نورو بیړنیو اسانتیاو برابرولو لپاره سږ 2024 کال 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی ویلي روان میلادي کال 2.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په راپور کې د خوړو د ناامنۍ د دې کچ لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، اقليمي بدلونونه لکه وروستي ویجاړونکي سیلابونه، وچکالۍ او هیواد ته له ایران او پاکستانه د سلګونو زرو افغان کډوالو بیرته راستنېدل ښودلې دي. په دې راپور کې د روان له مارچ تر جون میاشتې د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو، بغلان، غور او بدخشان کې سختو سیلابونو له امله د سلګونو زرو خلکو د زیانمنېدو یادونه هم شوي چې په ټکو یې د سیلابونو له خلکو د هغوی اقتصادي عایداتي سرچینې اخیستی او د دوی کورونه، سړکونه، روغتونونه او د تعلیمي مرکزونو په ګډون یې عامه زیرمې هم ور ویجاړې کړې دي. یو شمېر عام افغانان چې سیلابونو ځپلي او ځینې یې له نورو هیوادونو په جبري توګه راستنه کړل شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کافي خواړه نه لري. د بغلان ولایت د لقیو سیمې اوسیدونکي او سیلاب ځپلې رنگینې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کوټه موټه مو پای کړو باندې چپاسه پسري خې مې کنا څو اولادونو مو مریضا خل د کور کې چې مې د سړی وسی کې دا مریض دوه نه شایم په موږ باندې شینه جوړ شي سم چې موږ خپل د مریض غم په خوړو دغه بو یو چې مرادیست نه بل مریض کوشش موږ کوو موږ کښې شي وای چې موږ خپل بل مریض غم خوړو.
کمال خان چې نګدې دوه میاستې مخکې له پاکستان راستون سوی وای له ورته سوند سره مخ دی او د خپل شپکاسي زکورنې لپاره پوره خوړه نسی برابرولای.
دا دې مشله ډیر غنا پاسپور کرایه دا 2.5 زر روپے دا غدا غنه شړا کوله ما شومانو دا وای دا اور کی مورم دا اغم بیمار دا سس چکم سو رسو یار بالکل ډیر زیات مشکل دا کنه راشن کې وړیو وړو او تالو نه ودی سیر ما شومانو دا کاوی وا بس.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی د شمیرو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه یوازې له پاکستانه 150 زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړل شوي چې دوی یې د تمویل او ورسره د مرستو لپاره 1.1 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي سیلاب ځپلو ته د خدماتو او بشري مرستو برابرولو لپاره 4.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنې او بیلابیل راپورونه خپاره کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته د دې هیواد اوسیدونکي تر بل هر وخت له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ دا وضعیت د طالبانو له لوري د ښځو پر کار تر بندیزونو وروسته لا پسې کړکېچن شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړل چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خړو د نه خوندیتوب له لوري کچ سره مخامخ وي. په دې اړه مخ کې د اقتصادي چارو لپاره او د افغانستان سوداګري او صنایع د خونې د مدیر هیئت لغړي ازرخ شافیزی سره مرکه وکړه او لومړی متره او پختل چې د لوري کچ نه خوندیتوب څه ته وایي.
د افغانستان ناورین ټول ته برسیره ده، هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته وایي. په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه هر دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي، او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعه خواته روان یو. او په پام کې باید ولرو چې دا بین المللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هیواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي. یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا په ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د سرخان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دوی پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مزکی ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیون چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرو کلیو او بندو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لری سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیري خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خوات درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د خارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بلې، حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یا نور په مرستو باندې لاسنیوی دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته بل هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرسته راتللې میلیارډونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته.
یعنی سلطیاي دغه سینه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې، بل دا چې په درې کالونو کې خودی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چوغړ وغسی وکړو او د دنیا خیال و نه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقوقونه، د ښځو حقوقونه، دا مسائل په خپل ډیر دنیا ته اهمیت لري. او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي، هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي، دوی د حد اخل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرخ شافیزی و چې د خوړو د نړیوال پروګرام پر وروستي راپورې نظر را سره شریکه او ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 2.5 میلیون وګړي له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د غزې اوسیدونکو د اسرایلی ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې خپل مینو د تېښتې په حال کې دي. ان فلسطینیان له هغو سیمو وځي چې اسرایل دوی ته پنهخه کړې دي. حماس ډلې بیا ګواښ کړی چې د اسرایلو د عملیات ښایي په غزه کې د اوربند په هدف خبرې له ګواښ سره مخامخ کړي.
د غزې اوسیدونکو داسې مهال له خپلو مینو د وتلو په حال کې دي چې اسرایلي ټانکونه نن د دې ترانګې په زړه کې شجاعیه، صبر او تل الهوا نهیو ته ننوتل. نن په دې سیمو کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو دوهمه ورځ ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي وای چې د اسرایلو عملیات به د اوربند په اړه خبرې اترې لګواک سره مخامخ کړي. قطر او مصر چې د اوربند لپاره منځګړتوب کوي په روانه اونۍ کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو په بدل کې د اسرایلی برمته او د خوشی کولو لپاره خپلې هڅې چټکی کړې دي. د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې وروسته نن په غزه کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د درنو جګړو له بې سارو ورځو په ټولنیزو شبکو په خبرو شویو تصویرونو کې د فلسطینیانو کورنۍ ښکاري چې کډې پر خرګاډو او لاریو بار کړي او له هغو سیمو وځي چې اسرایلو ورته پنهخه کړي دي. د فلسطین د سرې میاشتې ادارې ویلي دي چې د اسرایلو د جبري ایستلو د امر په اساس د دوی ټول کلینیکونه تړل شوي دي. له هغه راهیسې چې حماس تېره اونۍ اسرایلو ته یو لړ امتیازات ومنل، امریکایي چارواکي په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې دي. خو د حماس مشر اسماعیل هانیه پرون وویل چې د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو دا ویره زیاته کړې ده چې دا هڅې بیرته د پایل ټکي ته په شا ولاړې شي. د حماس پوځي څانګې او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې دوی په تل الهوا کې پر اسرایلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او هوانونو په وسیله برید کړی او هغه ته تلفات اړولې دي. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسرایلو پوځ په یو بیان کې ویلي ورسته لدې چې دوی د غزې په ښار کې د حماس او جهاد ډلو د وسلولو د شتون په اړه معلومات ترلاسه کړل، نو په سیمه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. اسرایلی پوځ دا هم ویلي دي چې لاسګونه وسلولې د جګړې لیکو ایستلې او ډېرې وسلې موندلې دي. په همدې حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو په نننیو هوایي حملو کې د غزې په ښار کې په یو کور کې شپږ کسان، د مرکزی غزې په النصیرت او دایر البلح سیمو کې په دوو کورونو کې نه کسان او په جنوب کې په رفح ښار کې درې کسان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د جګړې له پایله له 8000 ډیر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د خځو د حقوقو فعال ملالې یوسف زید برتانیا له نوې صدر اعظم غوښتي چې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې د جنو د زده کړو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. هغه د وختنه د برتانیا صدر اعظم ته خپل اکسپانر کې په یو بیان کې کړي ده. په عین حال کې یو شمیر جنې هم د ملاله یوسف زید دغه اقدام هر کله کوي او وایي چې دغه اقدام به نور نړیوال هم وڅوي چې د افغان جنو د زده کړې موضوع ته توجه زیاته کړي.
په افغانستان کې د جنو پر زده کړو د محدودیتونو د لری کولو لپاره د هڅو په دوام کې د جنو د زده کړو فعال او د سولې د نوبل جایزه ګټونکې ملاله یوسف زید د بریتانیا لومړی وزیر کیر استارمر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنو د زده کړو موضوع د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې راولي. هغه د دوشنبه په ورځ د بریتانیا نوې ټاکل شوې لومړی وزیر ته پر خپل ایکس پاڼه په وغوښتنلیک کې لیکلي چې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د انګلستان د بهرنۍ او پراختیا سیاسي پلانونو کې دا ډیره مهمه ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې د نجونو حقونو او د دوی د زده کړې حق ته درناوی وشي. په ځانګړې توګه په افغانستان کې د جنسیتي توپیرونو د لمنځه وړلو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي او په لومړیتوبونو کې راوستل شي. کیر استارمر تازه د بریتانیا په پارلماني ټاکنو کې د کارګر ګوند لبریا ورسته د انګلستان لومړی وزیر وټاکل شو. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د خزو او وینجونو د ټولو حقونو د ورکړې د اکوي خلشاو خو دریو کلونو راهیسې پر انجونو لشبګم ټولګي پورته خوندزي او پهنتونونه تړلې او پر کار او نورو ټولنیزو او سیاسي کلتوري فعالیتونو یې سخت بندیزونه پوري کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې لزده کړو به برخه یو شمېر انجونې د دې غوښتنې هرکلی کوي او پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان انجونو د تعلیمي محدودیتونو د لرې کولو لپاره کار وکړي. له دوی څخه یوې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډیره ښه پریکړه د ملالې یوسفزۍ لور لري څخه ده او کیدای شي چې د بهرنۍ هیوادونو د داسې لوړ پولو چارواکو په واسطه باندې مادي په افغان حکومت باندې لکه فشار راوړي ترڅو دغه په پایله کې وکولای شي چې دغه محدودیتونه په افغان خزینه او ونجونو باندې راکم کړي.
لز د کړو به برخې شوی یوې بل انجلۍ چې دی هم نغښتل نوم یې پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
ما باید به تحصیلات خو
موږ باید خپل د زده کړې حقونه تر لاسه کړو. لټورو نړیوالو غوړو چې د افغان جنو تر څنګ ودرېږي ترڅو د بے سوادۍ هیز موږ له هواده وويستل سي او موږ هلمن یو چې یو ورځ به خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د دوه په درې مغونډه کې لګډون ورسته پر خزو بندیزونه د افغانستان کورنۍ مسله وبلله. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزماری ډی کارلو چې د دوه غونډې کوربه نه و د مجاهد دا ادعا رد کړه او وی ویل توپیر نه کوي که دولتونه بدلون وکړي خو افغانستان یو شمېر هغه نړیوال کنوانسیونونه او تړونونه لاسلیک کړي چې پر بشري حقوقو او د وګړیتوب پر حقوقو ولاړ دي.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
د طالبان حکومت کابل په شاهزاده سره کې د ګرځند صرافانو پر فعالیت بندیز ولګاو. د طالبان کورنیو چارو وزارت په اعلان کې چې د استخباراتو ریاست مرکزي بانک او د صرافانو د اتحادیې لخوا هم لاسلیک شوې ده په شاهزاده سره کې د ګرځند صرافانو لخوا د بهرنیو اسارو لیلام منع کړی دی. په عین حال کې یو شمېر صرافان وایي چې په دې اقدام سره به دوی ته ډیر زیان ورسیږي.
د طالبانو حکومت د چنګاخ د میاسي پاتلسمه د دوشنبه په ورځ د کابل په شاهزاده سرای کې د ګرځنده صرافانو پر فعالیت بندیز ولګاوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د استخباراتو ریاست مرکزي بانک او د صرافانو اتحادیه هم لاسلیک کړی ویلي چې په سرای شاهزاده کې د ګرځنده صرافانو لخوا د بهرنیو اسارو راکړه ورکړه نور منه ده. د پیسو د تبادله او خدماتو شرکتونو سربیره یو شمېر خلک له څو کالو راهیسې د کابل په سرای شاهزاده کې پر ګرځنده صرافیو مصروف دي. ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د مرکزي بانک ویاند سره خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د سرای شاهزاده ویاند عبدالرحمن زیرک هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو دغه اقدام یو شمېر ګرځنده صرافان اندېښمن کړي دي. دوو تنو صرافانو چې دوی غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
لږ تر لږه 1500 یا 1600 کسان هلته کار کوي. په داسې شرایطو کې چې کار نشته که دا کار هم ترې واخیستل شي نو دوی د کورنیو په وضعیت به منفي اغېز وکړي ځکه چې دوی په ورځ کې 200 یا 300 یا 400 افغانۍ پیدا کولی باید دا کار ترې وانخیستل شي.
نگرانی ما ای است که بازار صرافی به یک بازار
زموږ اندیښنه داده چې د صرافی بازار انحصاری نشي. که داسې وشي په هر څه به منفي اغېز وکړي او مافیایي به شي. کمزوري کسان به له بازار حذف او مافیایي کړی وي ځای ونیسي.
یو شمېر اقتصادي کارپوهان که څه هم دا اقدام د دې پروسې د قانوني کېدو پر لور مهم ګام بولي خو ټینګار کوي چې دا چاره مسلکي مدیریت غواړي څو ګرځنده صرافان خپل کار ته په قانوني توګه دوام ورکړي. له دې ډلې تاج محمد تلاش ازادي راډیو وویل
یو سهامي شرکت جوړ کړي دی یو شخص پونم کچیر ته خلاف د اقتصاد او د پالیسو یو عمل کده یاغه بد نظام ته ځوابګو وي نو بیا په دې طریقه کولای شي چې دوی بیرته سره راټول شي منسجم شي او هغه د بیکاری کچل عمل هم راټیټ شي او نورمال به د قانون په چوکاټ کې خپل کړنې اقتصادي اصول پر بنسټ باندې تقسیم او تدویقي جيبه.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک شاو خو یو میاست وړاندې لټولو افغانانو غوښتي و چې له غیر قانوني لارو د اسارو له راکړې ورکړې ډډه وکړي. دغه بانک د می میاستې په 13 نیټه په یو اعلامیه کې له هغو کسانو چې له جواز پرته د اسارو راکړې ورکړه کوي غوښتنه کړې و چې زر تر زره د خپل غیر قانوني فعالیت څخه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو صرافانو بیا ویلي چې د اسارو د راکړې ورکړې د واز د تر لاسکولو پروسه وګدا او پیچلې ده.
په همدې راپور سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شوې. د برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیس پروګرام د خبرو خو تر هغه مخکې پام وکړئ یو ځل بیا خبرونه لاندې ستاسو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې د کار په بشري حقوقو او اساسي ازادیو منفي اغیز کړی دی. یو نامه دا خبره په هغه راپور کې چې نن سه شنبه خبر کړی کړی ویلي چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړي توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو غیر متناسب اغیز کړی دی. په عین حال کې طالبانو د حکومت ویان ذبیح مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې یو نامه د راپور په وړاندې خبرګون ښکاره کړی ویلي دی چې په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او سم شکایاتو وزارت د پروسیجر په اړه د یو نامه نیوکې بې ځایه دي. د ده په وینا کوم احکام چې دا وزارت د دې وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي افغان ښځې او نجونې حق لري چې په ورزش کې برخه واخلي. ښاغلی بینت نن سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې له ورزشي بنسټونو غوښتي چې له افغان ښځینه ورزشکارانو د افغانستان دننه او بهر ملاتړ وکړي. نوموړي همدارنګه لیکلي چې په ډېره لیوالتیا د روان کال د پاریس د اولمپیک او پارا اولمپیک په لوبو کې د افغان ښځینه او نارینه ورزشکارانو لوبېدو ته سترګې په لار دي. تر دې مخکې د طالبانو د اولمپیک کمیټې ویان اتل مشواڼي ویلي چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د پاوز پر یو موټر د وسلوالو په برید کې دیارلسو پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دا برید نن سهار د کوز جنوبي وزیرستان په خومرنګ سیمه کې هغه مهال وشو چې نامعلوم وسلوالو د پوځ د موټر پر کتار برید وکړ او ورپسې په نښته کې درې سرتېري مړه او لس نور ټپیان شول. تمه ده چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران بنن په واشنگټن کې په خپل کلنۍ سرمشیزه کې د دې ټلوالې د دفاعي وړتیا او د لوړولو او د اوکراین ملاتړ پر لارو چارو بحث وکړي. ناتو په پام کې لري چې له کلونو ابهام وروسته د وسلو او مهماتو د چمتو کولو په برخه کې د اروپایي غړو لپاره خپل پلان او همدارز له اوکراین سره د شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر مرستې طرحه وړاندې کړي. او د افغانستان او مراکش د فوټسال ملي لوبډلې سبا چهارشنبه په خپلو کې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن سه شنبه خبر ورکړ چې افغان لوبغاړي له دې هوا سره د دو دوستانه لوبو لپاره مراکش ته رسیدلی دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د فار دلته د ځاغ پورته کول اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي. نو دغه د ملاتیر باید د ملاد تیر په شکل باندې د وطن د ودی لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو دی ځوان خبري واوري دی چې ویل لګان ستوندو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غاګ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لار کېدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوند دی. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن هم د موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدرمنو اوریدونکو، یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلو بیلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په اړه د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د امغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نشول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې اکله وایي:
د اوس دپاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000، نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي. ځکه افغانستان خلک چې دي بېوازله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیف دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کوي چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خواهد څخه تهدید وي او دوی ونه شي کولای چې خپل هیل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه وځي، زیب داس کار ته لاس راچی چې هغه پایلې ډېرې منفی دي. په نشي توګه اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نور هیوادو ته ځي، زیان یې دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بیلابیل ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړې دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي یا خو بېدندې دي یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خراب ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځوان انرژي ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي، متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې ورتیاوي لري. شخصن زی پیژنم چې مطلب داسې ورتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغه افتخارات راوړلی شي، مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپل لکردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم، نو مونږ سره به ډیر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا کچیر ته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمې وظیفې لپاره، نو کچیر دوی په وظیفې کې نیسي، نو هغه ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي جواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي جواب ورکول. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته جواب ورکړي.
پولیس جرګه کې د خلکو په خانه استاد شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي. په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
چپ کېناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره د خپل غختونو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډیره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارگزی صاحب، امدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هیواد بهر موږ ته دغه خبرې کوي، موږ په هیواد کې دیننه نوڅ کولای، کله کله خپل فعالیتونه راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړی تر اوسه، که څه هم په میډیا او کې په دوه کې نشریږي، خو بیا هم چې تاسو له خپل بیا ځوانان واوري دا به ډیر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ کوي.
اول خو زه خپل ځوانان توایم چې د یو مور په صفات باندې ما ته دوی لکه زما خپل اولاد په رقم دی، او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبې خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټی ونغاړم. افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینې هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو. او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه هم په عادلانه ډول باندې ویش وسي، د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا و چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم، بغیر له دینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم، بغیر له دینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبیلرم دین رستم.
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولې.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی. تاسو مړاوي کېږم، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوګانو لپاره، خپل اهدافو لپاره او خپل حق لپاره باید وځلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوندې. نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ هغې نه کار واخلئ. ناهیلیتوب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي او خپله دوی هم باید ناهیلې نه اوسي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي، وایي چې له بعد مرغه افغان ځوانانو طالب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د دماغونو باندې کار د پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسائل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسائل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي، چې په دې پوسوي دي چې چې څه بد دي څه ښه دي، دوی ته بس متاسفانه چې بس ټوپک په لاس ورکول سوی دي، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دي. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دي ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمی خواته دی، موږ کمی خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل شوي دي چې بس دغه د یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي، امنیت هم دی او دا دی وها دی، او بس کښېنې نور هېڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او و دغه فکر ته لبیک وایي او د دوی سره کار کې کښېني. خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانان غواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانان غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته پکار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري، دی باید مطالعه ته مخه کړي، دی باید تیر تاریخ مطالعه کړي، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فیلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه دغه لارو باندې ولاړ شو، چې دغه دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغسې یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اورېدل کېږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته هڅولي چې یو ډول ګوښه واوسي، دا به څومره په تاوان واوسي؟ وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو یې وینو، که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکم، دا حالات څومره بدېدلی سي؟
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مو خلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده، او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې، دغه خطسیر باندې چې موږ اوس روان یې، ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی لاړ شي د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای سي، او هغه د نورو سره یو ځای سي، او بیا ورسي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني او سره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دي. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نسي ویلی یا څه نسي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل ږغ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی سي چې ګورې موږ دغه دغه غوښتنې وکړلې، زموږ سره ونه منل سولې، نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، دا زموږ په هیواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي، خو که دغسې لاست تر ځینې ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړي چې شړې سي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره کتر اولارېږه مثلا پر دې باندې ته دغه کوي چې ته پر نظام باندې نیوکې کوي او مخامخ گزار باندې کوي، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ گزار پر هیڅ یو دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام دی چا په لاس کې ته پر هغه باندې مخامخ گزارونه کوي او باندې ورزغلې او د هغه په اهدافو کې ورخیژي او د هغه اهداف خرابوي. زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول، په یو ډېر مینهناک ډول، په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای شي چې کښېني، یو د بل سره خبرې وکړي، یو د بل سره مجالس وکړي. د خشونت لاره اوس خو فیل عالم زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده. چې خدای نخواسته سړی راولاړ شي یا تشنج امیز مظاهرې وکړي یا مثلا وهل وویشتل وټکول وکړي، نو دا زما په فکر سره دا د حل حل لار نه ده دی کول داسې چې په سولیز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول شي ځینې ملګري سره راټول شي ځینې دوستان سره راټول شي ځوانان سره وهڅ شي یو بل سره کښېني مجلسونو کې سره کښېني او لاس د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطح باندې د ولسوال په سطح باندې واسو سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره
که چیرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي د حاکم نظام سره کښېني او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بل اخره د وطن وضعیت
حرکات هم کوي او حرکاتو ته خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره نه اوري او دا خبره د اصطلاح د هر ولایت په سطح باندې وسی نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي ځکه چې هغوی بیا په دې پوهیږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د ټولنې ناراضي خوابه دي نو دوی بیا حتما په دې پوهیږي چې دا وړی بیا نه شریکېږي دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني خبرې وکړي او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي او که داسې ونه شي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهیږي چې دا څه روان دي نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کس خاورې نه شي شیندلی په اصطلاح اوس خو موږ په داسې حالت کې چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي نو اوس خو موږ ژړلې نه دي اوس خو موږ فریاد نه دي کوي موږ خو اوس د دې حالاتو څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا دي هر څه دغه دي کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه څوک لاړ شي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نه ورمړي اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي پر هر سړک باندې به جنګونه وه په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه په تن پټ وه د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتلی کوم تاسو پانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کې ځوان په خاص ډول ځوانان دا چې څنګه دا څه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د کار زمينه نه ده مسایده سره نو کدی الته سره کښین یو د بسره خبرې وکي لشت لږ هغه مسیر خو به معلوم سي چې کیسه څه ده اوس خو موږ ژغ نه دي کړی اوس ځوانان هیڅ خوځېدې نه هیڅ خوځښ کړی دي متاسفانه
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې د واتس اپ د لارې د ټیک ټاک د لارې اته ماتره خپل راځي زه خپل د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو د ماته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لار راته ورشي موږ څنګه ولاړ شو دلته منظاره وچاو دل چې نه څوک کار اکی نه کار ستا او کور پسې دي اولادونه را پسې دي ژوند را پسې دي دا هغه کسان چې اوس لشته لږ یو څه بس پنه لري یا یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووزي او یو هغه کسان هم چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې اتمند مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هیواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم په پسې دي کورنۍ هم په پسې ده ځوان هم دي چا ته لاس هم نشي نیولی او هغه مثلا ځینې خو دا رقم دی بخي چې ژاړي وای وای دا زموږ ونی دا حالت داسې دی زه څه وکم ما سره مرسته وکي زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزه یوازې دې ته نه ده دلته موږ ته هم ده کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دا پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپل شکنجه کېږم موږ داسې چې په وسه مونږ دغه نه څه کېږي موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلومي نور دوستان تور معلومي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک و دې ژوند ته ګوري توقعات موږ سره ځوانان ډېر لري نو کله چې موږ دغه حالت ته ګورو د جز خداسې معلومېږي چې زموږ زیاتو کم 80% ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډېر زما فکر سره چې کله یو ځوان طبقه په دغسې حالت کې یا په دغسې وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې د هغه هېواد او د هغه نظام جنو والا خدای مل سي ځکه چې دغه د ملا چیر چې کله ځي پسې نو بیا زه فکر کوم چې هېڅ هم موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناستې خبرې کوي چې موږ باسواده کسان هم لرو ارواپوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهېږي دا ټول لرو سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پوهېږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره ووایم په ډېر تعصب سره ووایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا د په اصطلاح دغه په اصطلاح هغه دغه اوس چې نوې نومر ته دغه سوي دي لا بیګران دي کنه ما داس کسان لیدلی دي پر خپل سترګو مې لیدلی دي چې جنرال لازک ته بیا هم ترانه وایي کنه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلی دي چې اوس اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانه وایي. نو دا د دې څخه مشته دا داس را معلومیږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یو لاره نه ده. کله چې یو نظام راسي بیا دې ټوله پر هماغه خوا باندې نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست و دښمن دي نه معلومیږي چې کومې دوست دي کومې دښمن دي.
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي غږ نه اورېدل کېږي تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کېني په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي. په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو.
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه د کلو په سطحه د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره جکشینی مجالس چې وکړي خبرې چې وکړي بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنۍ نظام د چارواکو سره جکشینی خبرې وکړي پر ځینو مسایلو جوړ سره وغږیږي. په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک ترداره پورې رسي نه څوک وژني. یو سلامیز خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور شي چې ځوانان هم داسې په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغه برخو کې بدلونونه راولي او چارواکو ته پکار ده چې د دې و هغه مثبت غوښتنو ته لبې کوي د دې سرکار او د دې سره وژا پروژا ودرېږي. نو داسې بیا ان شاء الله رحمان کېدای شي هیواد د بحران څخه ووځي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند سلامت اوسئ.
شاد سي آباد سي.
ګران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
جان نرشا ازمد جس پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بسم کے نت علم لا رویا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق وایا بچیا دلوب پوخ لوبے سبق پوخ سبق چھ جوڑ نشیا مکن دلم زلن سورے چھ زلے گپ فک چ جوړ نشه مکه دبل پتم مکه نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 سر نوی جن بے کار دے خخوی دجن سنگار دے عمل میں نہ وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی دجن سنگار دے دخل کو پا خدمت کے لگے کے گس پہ لنیا سبق وایا بچیا 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 د جہل دا تیرے د خپل قلم په زور رڼا کا روخان دا دنیا کا دار سو خیار شاہ اند وقت سرش نکا رو خانه تا دنیا کا زما پگه خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا از ما دجوز پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا.